ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ رانو بدون کو کتون کو السلام علیکم سریم شهید وایس اف امریکا ډیوری ټیو ته زمغه خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نه پني غاوري او په ټی وی باندې ګوري د دې خبرونه باندې کون کیو وګم جالوان او لاول هم د هغې رپورټونو خلاصه تاسو ته باندې کو چې په دې خبرونه کې تاسو لپاره لرو
د امریکا مرکزی کمان مشر جنرل جوزف ووټل په مشرۍ کې د امریکا یو پوځي وفد د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان سفر کړی
او نن په افغانستان کې د خپلواکۍ اته نویمه کلیزه لمانځل کیږي په اسلام آباد کې د نوي افغان سفارت د جوړولو د پرانستې په وخت مهمو افغان چارواکو د دیو سره خبرې کړې دي تاسو دغه مرکبه هم وړاندې کوو
او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیر ورځ د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژي په جوړولو باندې د چارواکو سره خبرې ترې کړې دي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساته خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم چې ملګري اوسئ اول هم ورزو خپل لومړني رپورټ اړخته
قدر مردوں کو دڑیو ریڈیو یو ساتا د ٹی وی خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ڈی سی نا وگی د امریکا د مرکزی کمان مشر جنرل جوزف ووٹل دا وخت د پاکستان په دری روزنی سفر دی او نن یې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد آقا نباسی سره هم لیدل کاته کړی دی تیر ورځ د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره ناسته پاسته کړې وه او د وروستو خبرونو تر مخه د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان سفر یې هم کړی دی په قبایلی سیمه کې د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څنګه وایي چې د امریکایي وپت په وړاندې د شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو په حق باندې معلومات وړاندې کړی شول دغه شان ته کې په سیمه کې روان حالاتو باندې هم امریکایي فوځي وپت ته معلومات ورکړی شول د پاکستان د وزیر اعظم شاهد آقا نباسی سره د لیدو کتو په حق له د امریکایي پوز د مشرانو دغه ناستا باندې په دغه خبرو اترو باندې تاسو ته د ډیور ډیو خبريال ارشد حسین نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي
د امریکني ځواکونو د مرکزی کمان مشر جنرل جوزف ال ویټل د پاکستان د سیویلین او عسکري قیادت سره لید کاته کړي او د پاکستان فوج امریکني پلاوی ته سیمه کې د امن لپاره افغانستان کې د ترهګرو پر ضد جنگ کې ښکیل امریکني اتحادي او افغان ځواکونو سره د همکارۍ خپل هوډ تکرار کړي د پاکستان ځای مطبوعات وایي چې د هیواد په درې ورځني سفر راغلي د امریکني ځواکونو د مرکزی کمان مشر جنرل جوزف ال ویټل د پلاوی په کچ د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره لید کاته کړي او دغه ملاقات کې دواړو خواو د پاکستان او امریکې د اړیکو ترڅنګ د سیمې په امنیتي وضع هم خبرې اترې کړي د پاکستان د وزیر اعظم سره د جنرل جوزف ال ویټل د ملاقات پر مهال د پاکستان دپاره د امریکې سفیر د ډیوډ هیل په شمول نور هم اعلی چارواکي موجود وو او دواړو خواو د پاکستان او امریکې ترمنځ په ستراتیژیکي همکاري او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په هڅو د خیالاتو ادلون بدلون کړي د امریکني ځواکونو د مرکزی کمانډر جنرل جوزف ال ویټل په مشرۍ کې د غپلاوي په داسې حال کې د پاکستان سفر کړي چې د امریکې صدر ښاغلی ډونلډ ټرمپ د پاکستان او افغانستان په اړه خپل نوی تګلارې جوړولو ته نږدې شوی او نړیواله مجله فارن پالیسی په خپل رپورت کې لیکي چې خاغلی ډونلډ ټرمپ د پاکستان په اړه خپل نوی تګلارې کې د یو شمیر لارو ترڅنګ د پاکستان د فوج د پاره به د امریکای له خوا د پوځي امداد په ودرولو هم غور کوي اخوا د امریکني ځواکونو د مرکزی کمانډر جنرال جوزف ال ویټل په مشرۍ کې د غپلاوی پرون د پاکستان د فوج سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لید کاته کړي او د ایس پی آر لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان د فوج مشر امریکني پلاوی ته په سیمه کې د امن د ټینګښت لپاره افغانستان کې د ترهګرو پر ضد جنگ کې ښکیل امریکني اتحادي او افغان ځواکونو سره د خپل مرستو او همکارۍ یو ځل بیا باور ورکړی. د ایس پی آر د بیان تر مخه خاغلی جنرل قمر جاوید باجوا د پاکستان په دوره راغلی امریکنی پوځي پلاوی ته ویلي چې پاکستان بغیر د کم تفریق څخه د هر رنګ او نسل ترهګرو پر ضد عملیات کوي. جنرل قمر جاوید باجوا امریکنی پلاوی ته دا هم ښکاره کړی چې پاکستان د امریکې د مالی امداد نه زیات سیمه کې د امن او استحکام دپاره د لسیزو راهسې د امریکنی پلاوی نه د خپلو هڅو او قربانو د منلو هم غوښتنه کړې. د پاکستان د فوج پخوانی لوړ پوړي چارواکي او د دفاعي چارو څېړنکار لیفټیننټ جنرال ریټایر تلت مسعود وای امکان شته چې امریکا د پاکستان پوځي امداد کم یا بیخي بند کړي. د زیاتوي چې د امریکې عسکري قیادت افغانستان او سیمه کې د امن او استحکام په لړ کې د پاکستان رول مهم بلی.
پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے افغانستان اور اس خطے کے لیے، اور اس سے خطا تعلق کرنا یا اس قسم کی امداد بند کرنے سے اس کے منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں جو کہ امریکہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں.
دی وائی زما په خیال د امریکی عسکری قیادت گنی چې د پاکستان سر اړیکی قطع کول او ورلا دفاعی امداد بندول با د امریکی لپاره منفی اغیزی ولری، ولی چې په داسې کول سره امریکی ته زیان رسیدي شي. امریکا کې دا تاثر خور دی چې پاکستان په خپل خوره موجود د حقانی نتورک او طالبانو د پټو جالو د ختمولو لپاره د زړه د تل نه هسې نه کوي، چې لکه بلې د غټو پکمارو په افغانستان کې د امریکې او افغان ځواکونو پر ضد خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. ولی خاغلی تلت مسعود بیا وای که څه هم د امریکې په امداد کې کمی راتلې شي، خو دا امکان نشته چې دې سره به د امریکې او پاکستان په اړیکو کې لا نور تاوتریخوالی راشي. او نوموړي خوشبینه دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تاوتریخوالي پرته به دغه اړیکې مخ په وړاندې ځي. او امریکا په دې پوه ده چې د افغانستان د خراب امنیتي صورتحال په تناظر کې د پاکستان اهمیت نشي کمیدی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
امریکا پوځي چارواکو د پاکستانی چارواکو سره په دغه کې د پوځ مامورین او بیا چې کوم حکومتي چارواکي دي د دوی سره لیدو کتو په حق له تاسو ارشد حسین تفصیلي رپورټ واورېده. اوس هم د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان 14 کاله اوږد جنگ لپاره د یو نوي تګلارې پر سر د جمعې پر ورځ یوه مهمه غونډه کړې ده. د وایټ هاوس ویاندې سارا هکبی سانډرز د جمعې پر ورځ ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ په سویلي ایشیایي سیمه کې د امریکایي ګټو د تحفظ لپاره یو نوې تګلاره چې د هغې باندې غور کوي، او دوی زیاتوي چې په یو مناسب وخت کې به دغه تګلاره چې ده هغه عملستر وړاندې کیږي. نور تفصیل پوښتل دی په دې حقله چې دغه ستراتیجي کې به د افغانستان پاکستان لپاره څه جزئیات وي. پیر زبیر شاه سره خبرې کړې دي، زموږ همکارانو تاسو دغه مرکه وړاندې کوو.
نو دا چې کوم وزیر دی موږ غوډل دا ول نه دی، دا د جنرال جوزف کله نه دی دا کمانډر شوی دی د سنت کوم، دا د درم وزیر دی. دین علاوه دا سورزو کې نور هم دا چې امریکای جنرالان او ډیلیګیشن راغلل سي چې کوم سټیټ ډپارټمنټ وال خلک. نو پاکستان دلته تګلارم جوړیږي لګیا دا، او دلته دا چې رپورټونه هم دي کې دې شي پاکستان باندې دی مکمل امداد بند کی او فوجي امداد کې دې شي په بند کی، یا نور دا څه سخت رویه هغه کی. خدا دلته کوم ډیبیټ ته کوم تګلاره دا تناظر کې هغه هغه دی خود ور سره دې میټینګونه او دې ویزټ ته دام پته لګی چې پاکستان او سوم دې ته ډیر مهم دی. پاکستان سره د تعلق ډایرکټ نشي ختمولې، نه امداد ته بندولې شي، ولې چې هغه به یا نور اثرات وی او پاکستان چې کوم دا لګ دی خو تاون کوي چې دیشي هغه هم بند کی. نو په دې لړ اوس چې کوم دا دی هغه دی دی به انپوټ ورکوي، او موږ څنګه وینو چې پرون کوم کیمپ ډیوډ والا میټینګ وو، هغه کې هم دې څه فیصله ونه کړه، ولې چې فیصله تس دانه د افغانستان سره سره دی، یا افغانستان په باره کې دا حکومت د تګلارو بکوي، هغه چې پاکستان حکومت کردار دی او پاکستان په اړه حکومت دې تک لار به جوړوي هغه دې ته ډیره مشکله ده او په هغه وجه نه امانداز داده چې ټیمون ډیر اخلي ولې چې دې کې مختلف د ځنه خلک په کې دنه انتظامیه کې دا وایي چې د ټرمپ انتظامیه کې چې پاکستان باندې لک سختي وکړي او ځنه دا وایي چې نه پاکستان مهم دی او هغه کو په تاون په کار دي چې موږ دغه څه وساتو او ډیر دا څه سخت رویه ورسره اختیار نکو نو دا چې کوم وسیلتي دا مکه څنګه څنګه د جوزف وټل د وزیرستان ته هم بوتلې دي اول ته پاکستان ورته کوشش کړی دی چې شمالي وزیرستان ته چې ورته وښایي چې موږ څنګه دا علاقې د سرحدونه صفا کړه او دا علاوه دی په دا خبره هم پکې شوې ده چې پاکستان باید داسې د خاوره پاکستان خاوره چې کومه ده از ترګرو کې د پګوانډیانو په خلاف استعمال نشي.
پیر صاحب داسې په دا وخت باندې چې تاسو کومه خبره وکړه چې پاکستان خلاف د امداد بندیدو خبرې کیږي خو او خود دې باوجود د پاکستان رول ډیر مهم ګڼل کیږي سو بنې په نوې تګلارې کې داسې کوم پالیسی شفټ لیدل کیږي یا اندازه راغول کیږي ته د سیمې لپاره او د افغانستان لپاره چې کوم جوړول کیږي ولاته روسه پورې اعلان شوی نه ده.
نو خامخه په دې کې ټیم لګي لګیا دی او ما څنګه وایي چې دا ټیم لګي دا تګلارا هغه بنیادی چې او کیسه دا هغه پاکستان حق له کومه تګلارا دا هغه باندې دوی سوچ کوي او دی وایي چې دا موږ څنګه وکړو نو پاکستان له خدلته اوس دا چې دا دې چې دوی ته اندازه وشو لکه صدر ترامپ دا وایي چې پاکستان مونږ لکه کوي چې ریپاف لکه بس پیسې را نخلي او نور سره اسم نه کوي کوم تعاون دی هغه نه کوي نو صدر ترامپ ډېر غوسه دی خو دین علاوه چې کوم زمیلان دی او وایټ هاوس کې کسان دی سټیټ ډپارټمنټ کې چې کوم لږ اختلاف دا نه وایي چې سفر وایي خو پاکستان کې باندې کې دا کې څنګه یا د امداد په بند کې فوجي امداد په بند کې ډرون حمله د تیز کی هغه علاقو کې پاکستان کې دننه چې صرف دوی وایي چې ترهګر ځالې دي یا ترهګرو مشران دي او دین له مخ کې دا رپورټونه راغلي چې کوم نیټو الای سټیټس دی هغه خو دومره اثرناک سټیټس نه دی خو هم هغه علامتي دی غټ یو د دې پاکستان ته یو رول ورکړو چې هغه نه واپس واخلي.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا نن افغانان د افغانستان د ازادۍ اتنوی مکلیزن منځي په دغه لړ کې ځای پر ځای په مختلفو ملکونو کې او په افغانستان کې هم لوی لوی دستوري شوی دی. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په ننګرهار کې د غازی امان الله خان چې د ملک بانی دی د هغه په مزار باندې د ګلونو ګډې هم کې خو دی. په اسلام آباد کې د افغانستان د لوی سفارت جوړولو پرانسته هم شوې ده. دغه پرانسته په محل د افغانستان نائب خارجه وزیر هم دغلته موجود و. د افغانستان د سفیر ترڅنګ دغه دستوره کې یو شمیر مشرانو هم برخه اخیستې. د ډیو رادیو خبریال ربیع پیر دغه تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د افغانستان د اتنویمې خپلواکۍ د ورځې په محل په اسلام آباد کې د افغانستان ته نوي سفارتخانې بنیاد کښېښودل سو. په دغه دستوره کې پاکستان ته سفر کوونکي د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر احمد اندیشه، په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوان، د پاکستان حکومتي او سیاسي مشرانو او د ټولنې د مختلفو برخو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون وکړو. د غونډې سره وینا کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر احمد اندیشه وویل چې موږ ودانۍ جوړوو او دغه ودانۍ به اړیکو ته شکل ورکړي. زه هیله لرم چې دغه ودانۍ بنیاد به د دغه دوه ګاونډي هیوادونو مضبوطو اړیکو ګواه وي. په دې موقع افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال ډیوه ریډیو سر خبرو کې وویل
دا د دې ښکارندوی کوي چې سره د ټولو ښکته پورته چې افغانستان او پاکستان یې لري، سره د ډیرو تاوتریخوالي چې په منځ کې شته، افغانستان ټولو دوی سفر پاکستان ته جوړول هغه اهمیت دی چې افغانستان د افغانستان پاکستان اړیکو ته ورکوي، او امید دی چې دا سفارت به دې اړیکو په روغتیا کې او په بهتروالي کې رول ولوبوي.
دوی زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې پر ځای دي، پیشې روانې دي، په خصوصي توګه په افغانستان کې، خو فضا د پخوا څخه ښه ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او خبرې به دا موقع ورکړي چې پر ستونزو صادقانه بحث وکړی سي او هوارې کړی سي. د اسلام آباد په ډیپلوماتیک انکلیو چې پکې د نورو هیوادونو سفارتخانې هم موجودې دي، د افغانستان دغه سفارتخانه د چین د حکومت په مرسته په و اکړم ځکه جوړیږي چې د چارواکو تر مخه په نړۍ کې د افغانستان په لوی سفارتخانو کې شمیرل کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
وایس اف امریکا دیو ریډیو دی اقدر منوریدونکو په ټی وی باندې زمغه خبرونه چې دا هغه هم کتلی شي. موسی ملګری وسی او سوم د افغانستان د خارجه چارو مرستیال نصیر احمد اندیشه د دوی سره مرکه لرو چې رابیا پیر کړی دا او په پاکستان او افغانستان کې په اړیکو باندې ورسره خبرې کړې دي. اندیشه صاحب وایي چې پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي زینو په حق لا نړۍ اوس خبر ده، او پاکستان باید چې رښتونی ګامونه د دې پر ضد باندې واخلي. مرکه ته تاسو پام راګرځو.
مهم گواندی ودونه لکه افغانستان او پاکستان هرو مرو مشکلات لري. زموږ د تاریخي ارخه د افغانستان او پاکستان روابط یو ډیره اسانه روابط نه دي. خب د ډیپلوماسي وظیفه ده، د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتیک دستګاه او ډیپلوماتیک استابلیشمنت وظیفه ده چې دا اړیکې باید ښه شي او اعتماد باید منځته راشي د دواړو هیوادونو پر مخ. او زه نن ورځ زما په وینا کې تاسو اورئ چې ما وویل چې کله چې موږ غواړو په اسلام آباد کې هسې لوی او مجهزه سفارت چې په ټوله نړۍ لوی ترین سفارت دی، دا به یو سمبول دی چې موږ د اړیکو اهمیت پوهیږو. موږ غواړو چې اړیکه باید ښه شي، او افغانستان او پاکستان چې کوم خلک دی باید په سوله، امنیت او په هوسایي کې ژوند وکړي.
وزیر صاحب، د افغانستان لاړه ډیر زیات تورونه لګول کیږي چې دلته طالبان مشران یا حقانی ډله موجوده ده، د پاکستان لاړه هم دغه شان تورونه لګول کیږي. آیا په مثبت کچا مورچا باندې ناشته کې دا خبره را برسېره سوي دي او د دې نتیجې تاسو څه ویني په اوسني حالت
خب د افغانستان له خوا چې کوم خبرې کېږي زه واقعا دا ته تور نه وایم دا ټول جهان پوهیږي چې د طالبان غزال چیرې دي د طالبان مرکز چیرې دي او د اخانی شبکه په کوم ځای کې او موږ ټول پوهیږو داس ولی خبرې هم سوې دي په ټول دوارخیزو دریارخیزو سلورخیزو او په بینلی سطح په ملګرو ملتونو کې دا خبرې روانه دي زموږ ټول ډیپلوماټان زموږ په د عالی په سطح کې د رئیس جمهور د رئیس اجرایی او د ملک صدر اعظم او د رئیس جمهور په لیول کې خبرې روانه دي چې باید موږ واقعا او رښتینی رابط به وسلو موږ باید واقعیتونه ته غاړه کېږدو او یو بل سره د یو شی او هوسا آینده په حق له باید سره خبرې وکړو که داسې د تور لګولو او داسې وچې ورته بلیم گیم وایي روانه یې نه به افغانستان ته فایده کوي او نه پاکستان تلاش روان دی کوم نور ملکونه چې دي چې پاکستان سره هم شر اوبد لري افغانستان سره لکه چاینا لکه د امریکا متحده ایالات اوس روسیا هم پدې کې شریک شوې دي چې باید په ډیپلوماټیک سطح باید روابط بشي خب زه وایم چې دا دواړه ملکونه ته یو ډیره عمیقه فکر کول او سوچ کول پکار دي چې موږ کولای شو په داسې ادامه وکړو کنه
طالبانو ته د خبرو بلنه آیا د افغان حکومت لاړه پر سوې ده اوس یا د پاکستان په انتظار دي چې پاکستان څه داسې ګام وکړي
خو ته زموږ د سولې شورا تاسو پوهیږئ چې یو اته نه کال کېږي چې پیل شوې دي او طالبانو ته د خبرې اترې غیږ همیشه باز دي طالبان لپاره حتی یو سیاسي دفتر په قطر کې پرانیست شو او زموږ توقع او آرزو دا و چې د دې دفتر د پرانیست کېدو وروسته دا بین الافغاني مذاکرات باید شروع شي ولی متاسفانه لکه چې موږ او تاسو ګورو دا بشپړ او بالکل نتیجه نه دی ورکړلی طالبان تر اوسه هم په خپل جګړه کې بوختي خلک یې وژني تروریستي اعمال یې ترسره کوي او زموږ توقع دا و چې پاکستان باید طالبان د مذاکرې په میز راوړي او زموږ توقع اوس هم دا چې باید هم دوه اړخیزه روابط د دوه ملکونو ترمنځ او هم د افغانانو ترمنځ د مذاکرې چینلونه باید پرانیسته وي او دا به بشه نتیجه ورکړي خو تلاش اوس هم ادامه لري موږ نه امید نه یو
اخري پښتنه به مداوي چې د تجارت په اړه باندې افغانستان اوس نور لارې لټي افغانستان د څو ځله خپل د تړلو پس اوس افغانستان کومې هغه لارې د خپل د تجارت لپاره تړلې افغانستان پاکستان سره حالات سره
خب د بدیل لارو لټول د هر ملت هر او مملکت د ملي منافع سره په چوپړ کې کله پاکستان وی کله تاجکستان وی کله ازبکستان باید بدیل لارې ولټول شي او تجارت باید ګسترش مومي اوس افغانستان د مرکزی آسیا د لارې څخه یو څه تجارت کوي یو نو لارې به ان شاء الله د یو میاشتنه کم وخت به وپرانستل شي چې موږ ورته د لاجورد د پس نزولي لارو وایو چې ترکمنستان آذربایجان گرجستان ترکیه لخوازی د چابهار بندر کار په ډیر حسی روان دی چې بالته افغانستان تجار افغانستان سرمایه گذاری کوي چې د ایران څخه زی خدا ټول په دې باندې نه دي چې د لارې د پاکستان څخه مهمه ده د پاکستان د لارې څخه تجارت هم مرته ډیر مهمه ده پاکستان څخه اندیات تجارت چې واګه او اتاری دي دا زموږ یو اساسي هدف دی چې په اپتا او چې ترانزیتي او تجارتي هغه موافقتنامه کې پدې کې هم موږ یو څه نوواله راولو او پاکستان دی د جلابات ورخم د جلابات پشاور د اورګادي های وی دا ټول لارې او د ټول تجارتی تاریخونه چې دی مو په هڅه کې یو چې دا به ګسترش مومي او افغانستان دی د آسیا او د سالی آسیا او د مرکزی آسیا د تجارت هغه مرکز وګرځي چې زمو د ډیپلوماسي هدف دی.
ډیر مننه وزیر صاحب چې تاسو دی ریډیو ته
سلام خیر اوسه. شکر.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی د خپل څوکۍ سمبالولو وروسته په لومړي وار باندې د بلوچستان سفر کړی دی او په دغه سفر کې هغه د خپل وینا په وخت باندې ویلي دي چې دغه خبرونه بې ځای دي ګڼي چې د ملک ادارې د یو بل سره په جنگ دي یا د دوی خپل منځ کې اختلافات دي. په دغه باندې نور تفصیل د ډیور ډیو خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی د بلوچستان د خپل لومړي دورې پر مهال باندې وویل چې دلته پایواد کې د ادارو ترمنځ هیڅ ډول ټکر موجودیت نه لري. دا یې تشې ګنګوسې وبللې.
کسی ادارے سے باز آرائی نہیں ہے. اخبار میں جب پڑھتا ہوں تو باز آرائی نظر آتی ہے. ایسی کوئی باز آرائی نہ ہے نہ انشاءاللہ ہوگی.
لہیچ یوی ادارے سره اختلافات نستا. چې کله ورسپانې ګورم نو اختلافات په نظر باندې راځي. دا نه اوس موجودیت لري او نه به په راتلونکي کې ولیدل شي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پیپلز پارټی د آصف علي زرداری د هغه تازه بیان پاک لبانی وویل چې د ویلو چې موږ له نواز شریف سره ملګری نه یو بلکې د جمهوریت ملاتړ م کړی وو. آصف علي زرداری دا خبره هم کړې ولا چې پراتلونکي کې د نواز شریف کورنۍ ز په سیاست کې نوی نم. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دې باب وویل چې را روان کال د ټول ټاکنو کال دی نو هر څوک کې سیاسي بیان ورکولای شي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې سیاسي ګوندونه له سیاسي قوتونو سره خبرې اترې جاری ساتي. موږ غواړو سیاسي پالیسي زرداری هم له موږ سره په خبرو اترو کې شامل شي. وزیر اعظم وویل چې پر روان ټول ټاکنو کې به ولس پریکړه کوي چې څوک په حکومت کې راځي. تر دې لمخه وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری سره ولیدل. وزیر اعظم وویل چې نواز شریف چې کومې پروژې لمخ کې په بلوچستان کې د پرمختیا لپاره پیل کړي وي هغه به موږ ترسره کوو. د په خبره موږ غواړو چې د بلوچستان صوبه د نور صوبو په پرمختیا کې برابر شي.
مقصد یہ ہے کہ اس صوبے کے اندر جو عوام کی مشکلات ان کو حل کیا جائے. جو ایک محرومی کا ایک عنصر شامل تھا اس کو دور کیا جائے.
زموږ مرامداد سی په دغه صوبه کې د نن دولت ستونزې اوارې کړل سي او د محرومۍ کوم عنصر شامل دي هغه لري کړل سي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا خبره هم وکړه چې کله په 2014 کې زموږ حکومت رالی نو په بلوچستان کې امنیتي وضعیت ډیره خراب و خو اوس ښه شوی ده. دا خبره یو ځل بیا تکرار کړله چې د مرکزی حکومت د پریکړې سره سم د بلوچستان و ټولو ضلعو ته به ګیس ورکول کېږي او دغه ډول د کارو کروندې ټوله ټیویلونه کویان به له بجلی څخه پر لمر باندې انتقال کوي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې دلته د ګازو د نو زیرمو په پلټونو کې چې خراب امنیتي وضع لوی خنډ ولا خو اوس هغه سم سوي ده.
آج الحمدلله جتنے بلاکس بلوچستان میں جو خالی پڑے تھے وہاں پر کام یا شروع ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے.
د بلوچستان سے چوم رسمی دی هلته د ګاز د پلټونو کار یا خو پیل سوی دی یا به ډیر زر او شروع شي. شاهد خاقان عباسی وویل که چیرې څوک زموږ په ضد باندې و ادارو ته درخواستونه ورکوي نو موږ دغه ځواب ورکوو او ځواب ورکول زموږ حق هم دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. هر ماخام دشپگونا دشپی دولس او هر سحر شپگونا تر سحر نه بجو پوری.
وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی دی قدر مناوریدونکو کتونکو مو سملګری اوسه یو هم په پاکستان کې را روان انتخاباتو لپاره د پارلمان ګډي کمیټي لخوا یو مسوده چې د هغه تیاره کړې شوې ده چې پر ضد یې د جماعت اسلامي ګوند لخوا سخت نیوکې وړاندې شوې دي. په دغه مسوده کې دا هم شامل دي چې په هر یوې حلقې کې نږدې 10% د ښځو ووټونو اچول باید چې یقیني کړی شي او دا باید چې قانوني هم وي. په دې حق لباندې پیر ولایت شاه یو تفصیلي رپورټ تیار کړی دی، تاسو وړاندې کوو.
د پاکستان پارلمان کې ټولو سیاسي ګوندونو باندې ګډې کمیټې انتخابي اصلاحاتو په اړه تیار کړی شوی بل مسوده کې په یو حلقه کې د 10% زنانو اوټونه اچول لازم ګرځول دي، خو مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي دغه شرط لازم ګرځولو مخالفت کوي. بلخوا د هیواد په انتخابي نظام باندې کارکونکي او غیر دولتي تنظیم مشر وایي چې د بد مرغه مذهبي ګوندونه سکه روښان فکر سیاسي ګوندونه هم زنانه د ووټ اچولو د حق نه محروم ساتي. د تیری جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې انتخابي اصلاحاتو باندې بحث په وخت د جماعت اسلامي ګوند غړي صاحبزاده طارق الله انتخاباتو کې د زنانو ووټ اچولو شرط لازم ګرځولو مخالفت کړی دی. د انتخابي اصلاحاتو په اړه اسمبلی ته وړاندې کړی شوی بل تر مخه کچر یوې حلقه کې اچول شوی ووټونو کې د زنانو د ووټونو شمیره د 10% نه کم خېږي نو دغه حلقې انتخابي نتایج به نه منل کیږي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله دریس خپلوي چې دوی د زنانو د ووټ اچولو یا انتخابي هلو ځلو کې د برخه اخیستلو مخالفه نه دي، خو دې 10% ووټونو شرط لازمه ګرځول انتهایی اقدام ګڼي.
موږ دا وایو که چېرته داسې علاقې چلته نه څوک اګریمنټ کوي، نه څوک معاهده کوي، نه څوک په څوک په جبر باندې دا مجبوره کوي چې راته ووټ مه استعمالوه، او څوک نه راځي یا څوک کم داغې کې ووټ استعمال کړي، نو دا کم از کم دا 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 انساني حقوق وزمه چې دا خلاف ورزي ده. بلوچستان کې داسې علاقې شته چلته نارینه نارینه 10% ووټ نشي پول کېدای، داسې علاقې دي. مونږ دې خبرې بالکل دغه نه کوو، زنانه ول خپل حقوق پکار دي، زنانه ول ته فیسلټي ورکول چې کم زه کم دا قسم جبر کیږي، دا قسم زیاته کیږي هغه نه پکار، لیکن دله او داسې قانوني شکل هم نه دی ورکول پکار چې را په کومه ایریا کې او څوک زنانه یا د حیا یا د پردی یا په څه وجه باندې راضی نه اغي یا ووټ نه استعماله او ته چې را بس دا کا الیکشن کاله دم شو.
په کال 2013 کې شوی عام انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا دیر کرک مردان پیښور نوخر په شمول یو شمیر علاقو کې زنانه د خپل ووټ اچولو نه محرومه ساتلې شوی وو. او مهمه خبره دا ده چې په دې اړه د ملک لوی او وړو سیاسي ګوندونو کې باقاعده مفاهمت شو چې تر مخه زنانه په دغه یادو علاقو کې ووټ اچولو ته نوې پرېښودلې شوې، چې پکې د پیپلز پارټي او عوامي نشتل ګوند غونتي جماعتونو نمونه هم مخې ته راغلي وو. خو دا ګوندونه دا الزام ردوي. د پاکستان په انتخابي نظام باندې کارکونکي یو شمیر تنظیمونو باندې ګډ سازمان فری اینڈ فیئر الیکشن مشر سرور باری په دې معاملے د زیاتره سیاسي ګوندونو کردار منفی بلی.
دیکھیے جی، مذہبی جماعتوں سے آپ اور کیا توقع کر سکتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے ایون لبرل جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں خیبر پختونخوا میں دینے کے حق کی بات آتی ہے یا پریکٹس کی بات آتی ہے تو ان کی تحفظات جو ہیں بڑھ جاتے ہیں.
دی وای چې د مذهبي سیاسي ګوندونو نه بس ګیلو کو چې د ملک روښان فکر جماعتونو هم زنانه د ووټ د حق نه محرومه ساتل غواړي. او د سرور باری په خبره د سیاسي جماعتونو د یو بل سخت مخالفت به وجود زنانه د ووټ نه منع کولو په معاملې دوی د یو بل سره مکمل مرسته کوي. سرګند دی وی چې پاکستان کې زنانه د کل آبادی نیمه برخه یا 50% جوړیږي. د پاکستان د انتخابي کمیشن تر مخه کال 2013 عام انتخاباتو نړواندې په هیواد کې د رجسټرډ ووټرانو شمیره 6.1 میلیونه چې پکې 78.5% نارینه او 78.5% میلیونه زنانه ووټران وي. او د انتخابي کمیشن تر مخه راتلونکي کال 2013 کې په هیواد کې کیدونکو عام انتخاباتو پورې د 10 میلیونه نوي ووټرانو د رجسټریشن کېدلو امکان دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
زه چیوا خزیم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شاه دي زه کراچي کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلي زلي کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
نن په پیښور کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د پرځای کولو او د اف سی آر د ختمون لپاره د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن یا د قبایلی سیمو د طلباو تنظیم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د طلباو تنظیم هغې احتجاجي مظاهرې کړي دي او د تنظیم مشران وایي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا گورنر دوی سره ژمنه تیره میاشت هم په دې نیټه باندې کړې وه چې هغوی به په دغه میاش کې د پاکستان په نوی حکومت کې ضرور په پارلیمان کې دغه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو خبره راپورته کوي. خو دوی وایي چې له تر دې وخته پورې د گورنر لخوا په دغې باندې بیا وروستو بیان مخې ته نه دی راغلی. نور تفصیل په دډیو رډیو خبریال مدثر شاه تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دغه احتجاجي مظاهره فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن او تاریخ انصاف په شریکه را جوړه کړې وه چې پیښور صدر نه شروع شوه او د گورنر ماړۍ مخامخې پرلتونه وهل. د مظاهرې قیادت د تاریخ انصاف د اسمبلۍ غړو او نورو ځوانانو کولو او خپلو ویناګانو کې دی غوښتنه کوله چې اف سی آر قانون دې مکمل ختم کړی شي او فاټا د خیبر پښتونخوا کې زم کړی شي. په دغه مهال د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن صدر شوکت عزیز ډیور راډیو ته وایي، تیره میاشت هم موږ په دې تاریخ احتجاج کړو خو گورنر بیا موږ سره ژمنه کړې وه چې تر 14 اگست پورې به اسمبلۍ کې وفاټا اصلاحاتو بحث شروع شي، خو تر دې دمه وفاقي حکومت هیڅ کام نه دی پورته کړی او وایي زموږ احتجاج به تر هغې جاری وي تر څو چې موږ د پاکستان د نورو سیمو د خلکو په شان حقونه نه وي ترلاسه کړي.
حکومت چې کوم دی موږ ته پاکستان کې هغه شانتي رائټس نه ملاویږي، هغه شانتي موږ ته په کم نظر نظر باندې نه شي کتلی لکه څنګه د نورو صوبو خلکو ته کتلی کېږي، لکه پنجاب ته کتلی کېږي، نور دا سند ته کتلی کېږي. او مغه شانتي فاټا خلک ډیر زیات نظر انداز کوي په هر لیول باندې او د دې بیغ بنیاد چې کم دی اوس لګیا کېږي والی کېږي، لکه څنګه په مردم شماره کې زمونږ بیغ بنیاد والو او دغه شانتي دا فاټا ریفورمز کې موږ ته دوکرا کوي. نو موږ په احتجاجونو باندې مجبور یو دا به تر هغه وخت پورې دا احتجاجونه تر څو پورې چې زمونږ د مطالبې او قبایلی چې کم دی دا صحیح پاکستانی نه منل شي او دوی ته چې کم دی خپل حقوق نه ورکړل شي.
مظاهره چانو ویل حکومت ځکه په فاټا اصلاحاتو عملی کولو کې د لم لیټ نه کار اخلي چې وخت برابر شي، ټاکنې په سر راشي او بیا د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د فاټا د غړو انتخاب ممکن نه وي. دی ویل موږ په دې نه پوهیږو چې حکومت د خپلو غړو سرتا جزیز مشرۍ کې کمیټه جوړه کړه او د اوږدو بحثونو نه پس چې کمیټې کم راپور ورکړو نو د هیواد اکثر ګوندونو دغه راپور تایید کړو او د دې باوجود هم په اصلاحاتو عملی کار نه کیږي. او د تاریخ انصاف د ځوانانو د څانګې یو مشر شاهد بنګ خوای د دې نه پس به اوس زمونږ مشران اسلام آباد کې د احتجاج فیصله کوي.
هغه مونږ اوس په کوم فاټا پارلیمنټیریان دی هغه اوس ان شاء الله در روانه کې کېدې شي ټول په شریکه باندې سیاسي اتحاد څومره قبایلی ټول ان شاء الله مارچ کوو په اسلام آباد ته د مینګانو په قیادت کې. هلته مونږ مطلب بیا هلته عمل هلته مونږ لانګ مارچ کول مطلب کله مونږ زر نه ورکوله ان شاء الله به هلته بیا ډیسایډ کیږي.
د سخت ګرمۍ باوجود مظاهره چان تر 2 ساعتو د گورنر ماړۍ مخامخ په سور نور ولاړو. شیرشاه سوري سړک د هر قسمه ټریفیک لپاره تړل شو او د احتجاجي مظاهرې نه پس مظاهره چان په پر امنه طریقه خواره شول. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
تاسو څنګه په اول کې ویل دا چې انا وړي د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه
هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی قدر منو اوریدونکو کتونکو مسمل کړو سه یو سوم په قبایلی سیمو کې ځای خبريالانو په لنډی کوتل پرس کلب کې یو غونډه کړې ده او د دوی کار روان دي چې کوم مشکلات دي د هغې د حل لپاره غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې معلوماتو ته د رسایي قانون یعنی رائټ ټو انفورمیشن اکټ چې دی هغه په ګرد پاکستان کې پر ځای دی. ما سوای د قبایلی سیمو دوی غواړي چې د غسیمو ته د دغه قانون چې دی هغه وغځول شي. یاد دی وی چې قبایلی سیمې هغه زیونه لري چته چې معلومات راغونډول لپاره صحافیان چې دی خبريالان چې دی هغوی اجازه نه لري او ډیرو سیمو ته د دوی ورتګ باندې هم بندیزونه دي. په دې اړه باندې تفصيلي رپورت لري ابراهیم شنواری.
قبایلی خبريالان له خپل ځمړی په صحیح توګه تر سره کولو په اړه روزنه ورکولو والی یو غیر دولتي رسنۍ ادارې لخوا د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې راجوړ کړی شوی یو ورځنۍ ونډه کې ځایي خبريالانو معلوماتو ته د رسد په حق له جوړ شوی حکومتي قانون یا رائټ ټو انفارمیشن اکټ په سمدستي توګه واړه قبایلی سیمو ته د غزولو غوښتنه وکړه. د معلوماتو شریکولو او د حکومتي ادارو غړو او صحافیانو ترمنځ د خو اړیکو ساتلو په غرض دغه غونډه ته د ځینې حکومتي ادارو استازو له هم بلنه ورکړی شو او په دغه لړ کې چې د دوی ترمنځ کوم بحثونه وشول د دغه په حق له یو ځایي خبريال نواب شیر خپل احساسات په دغه ټکو کې بیان کړو.
دا نن چې کوم پروګرام شو آر ټی آی په باره کې د هو ډیر زبردست غو اکټیویټی و ځکه چې په دا کې مختلف محکمو ولم راغلی وو اغونم پکې تپوسونه وشو اغونم پکې دا سه د چا صحافت لحاظ چې کوم اعتراضات په دوی باندې اغه ته څه مسایل و ټول پکې ډیسکشن یو غو شو پکې نو د سره مونږ لم ډیر معلومات راغله دا غو سره ما شیر شول او هم متبم دا ان شاء الله پته ولګيږي دا به ریکارډ شول نو مونږ یو چې مونږ تم پکې نوی نوی خبریم راووته موږ چې څنګه په نورو صوبو کې آر ټی آی دی داسې په کار دی چې په فاټا کې شروع شي
او اوس په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو زیاتره برخو کې د امنیت وضع تر ډیر حد ښه شوی او زیاتره کډوال هم واپس پول کورونو ته تللي. خو د جمهوریت پریس کلب یو بل خبريال ساجد علي کوکی خیل غني چې هغوی ته د خپل ذمہواري تر سره کولو او ځایي اوسیدونکو ته راپیخو مشکلاتو په حق له معلومات را جمع کولو کې مشکل دی او هغه هم غوښتنه وکړه چې د آر ټی آی قانون په قبایلی سیمو کې لاګو کړی شي.
دوی مونږ قبایلی له کوته بالکل هغه معلومات نه رسیږي. که مونږ یو هیلث نه یو معلومات راخلو نو مونږ نه راکوي. که مونږ سکیورټی فورس ریلیټډ څه معلومات وي هغه مونږ نه راکوي. همدارنګ ایجوکیشن مسله نو صحافیانو ته یو سخت مشکل دی ځکه چې ورژن اخیستل د هغې محکمې په خلاف یو خبر راشي هغه ډېر ضروري وي. چا ونه چلیږي نو بیا ون سایډ خبرې مونږ نه سي. نو په کار همدغه چې کوم آر ټی آی نفذ شوی په خیبر پختونخوا کې بغور چې په قبایلی لکو کې هم کې
په دغه غونډه کې برخه اخیستونکي یو بل صحافي ملګري هم معلومات ترلاسه کولو کې راپیخو مشکلاتو په حق له خپل تجربه د ډیوه رادیو سره په دغه ټکو کې شریک کړه.
مونږ ته د انفارمیشن اخیستو کې ډېر مشکلات وي ځکه چې مونږ ته قانون ستانه نو مونږ چې کچانه انفارمیشن اخلو کوم ادارې نه اخلو هغه به یا مونږ په خپل سورس باندې یا په خپلو تعلقاتو باندې اخلو په هغې وجه به اخلو. نو مونږ ته داسې څه هغه نشته په کار دی چې دا قانون چې دی چې دا فاټه کې لاګو شي نو بیا به صحافیانو ته هم ډېر اسانه شي خو د عام عوامو چې کوم مشکلات وي هغه اسانه مطلب هغه کې به هم ډېر اسانه شي.
د غیر دولتي ادارې انټر نیوز لاړه را جوړ کړی شوی د غونډه ته په جمهوریت تحصیل کې موجود قریبا واړه د حکومتي ادارو چارواکو ته بلنه ورکړی شو خو په دغه واړه ادارو کې فقط د اګریکلچر، لایف سټاک، صحت او د الیکشن کمیشن استازي راغلي وو او د ځایي پولیټیکل انتظامی، تعلیم، کمیونیکیشن او بیا په خاصه توګه د امنیتي ادارو کوم استازي د غونډې ته نو راغلي. د کومې چې د غونډې برخه اخیستونکو سخت غندنه وکړه او د دوی دغه ګامې هم د معلوماتو ته د رسد په لار کې یو خند وبللو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي
د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټوئیټر @وی او ای ډیوا، انسټاګرام وی او ای ډیوا او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
د خیبر پختونخوا د تمکو کروندګرو د صوبې په مختلفو ښارونو کې په چارسده، مردان، جمالګړی او دغه شانته کې په شیرګړ مندنی کې احتجاجي مظاهری کړي دي او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی کرل شوي تمکو دپاره دی د تمکو اخستونکو کمپنیانو چې ورته ډیپان هم ویلې کېږي هغې ته وویل شي چې د 15 سپتمبر نه پسته دغلته کې د دې زمیندارو تمام تمکو واخلي، ځکه چې د دغه کمپنیانو دیپوګانو شمیره رقم کړی شوې ده او د زمیندارو ویره ده چې دغه تمکو دوی ته په کور پاتې نه شي او دغه شانته کې نرخونه یې هم هغه نرخونه نه دي څومره چې په دغه تمکو باندې د دې زمیندارو تاوان شوی وي. په دغې باندې د ډیو رادیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د تماکو زمیندارانو د تماکو د بورډ او مرکزی حکومت په ضد احتجاجونه کړي دي او غوښتنې کوي چې شخصي کمپنۍ دې د 15 سپتمبر نه وړاندې د هغو نه تماکو واخلي او یا دې د خرڅ دپاره په وخت کې اضافه وکړي. دا احتجاجونه د صوبې په مختلفو برخو سوابه، جمالګړی، مردان، شیرګړ، مندنی او چارسده ضلعو کې مخې ته راغلي دي. د زمیندارو وینا ده چې په ګودامونو کې د هغوی فصلونه تیار پراته دي او شخصي کمپنۍ د تماکو د اغستو دپاره د سستۍ نه کار اخلی او وروسته به دغه تماکو په کم قیمت باندې خرڅیږي. په مختلفو سیمو کې د زمیندارو غونډې شوې دي او په جمالګړی، مردان ضلع کې زمیندارانو د تماکو په ډیپو باندې کاڼي هم ورولې دي. احتجاج کوونکو کتبې او بینرونه هم اوچت کړي وو چې ور باندې د تماکو د اخستو نارې درجوي. دوی د مردان او کاټلنګ سړک د یوې ګڼټې لپاره بند کړي وو او د تماکو د بورډ او حکومت په ضد یې نارې وهلې. د احتجاج په وخت زمیندارانو په علامتي توګه تماکو ته اورونه هم واچول. د زمیندارو وینا ده چې په مجموعي توګه 15% تماکو هغوی ته په ګودامونو کې پراته دي. په صوبه کې د تماکو اخستو مرکزونه راکم کړي شوي دي او د شخصي کمپنو سره د پریکړې یا اګریمنټ مطابق شخصي کمپنۍ د 15 سپتمبر پورې د تماکو د اخستو پابندي او که دغه نیټه وړاندې ونه غوځولی شي نو بیا به د هغوی د تماکو ریټونه هم راکم کړي شي. د زمیندارانو مشر رضوان الله وایي چې زمینداران په دې خبر مجبور دي چې د شمار په 100 کمپنو باندې تماکو خرڅ کړي.
افسوس کوم چې هم د دې ریجیکشن او ډاون گریډینګ حوالے سره د مزیدار چې مسایل په دې باندې ټوبیکو بورډ سره میټینګ وشو خو هغه میټینګ کې هغه خبره ته هیڅ عملی جماور ورکړل نه شول. نو زمیدار هر څه کې مجبور دي او ارزي کې زمیدار روډ راوځي چې زمیدار سره کم د تماکو پراتی دي د 15 سپتمبر نه مخکې د خپلې والی زمیدار او د ټوبیکو بورډ او دا د زمیدار خپلو مسکې دا اګریمنټ چې د 15 سپتمبر پورې بعد د کم چې مینیم کم ریټ حکومت مقرر کړی دی 185 سی دا په دغه باندې پر کې او که 15 سپتمبر نه وخت واوړي نو دا به سرپلس ډیکلیئر کړي.
په خیبر پښتونخوا کې د تماکو د بورډ د مامورینو وینا ده د زمیندارانو نه با تماکو اخلي او چې څومره هم د زمیندارانو فصل تیار وي کمپنۍ د دې خبرې پابند دي چې د زمیندارانو نه په تړلې شوې نرخونو باندې تماکو ترلاسه کړي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA Diva.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. قدر منوریدونکو او څنګه چې تاسو ریاض حسین پر رپورت کې د هغه مظاهره حال واوریدو چې په خیبر پختونخوا کې د تنباکو کروندګرو لخوا شوې د دوی څه مطالبې دي او څه غواړي د دې ځواب غست دی خبرو اترو کې ملک وقاص د پاکستان د تماکو د بورډ مشر عطا الله خان نه او د دوی سره خبرې کړې دي چې د کروندګرو لخوا چې کوم مظاهره روانه دي او د نرخونو په اړه د دوی کوم شکایتونه دي نو د دې په حق له د دوی سره خبرګون دي. دغه مرکه ویډیو کې دا تاسو باندې کو
عطا الله صاحب دا راته وایي چې دا اوس دې وخت کې سیزن شروع دی د پرچیز کروندګر وایي چې زمونږ تماکو چې دین لا پاتې دي او دوی نیټه ورکړه چې ډیپوان بندیږي نو په دې حق له بتاو سوای زب دا وایي ما چې د قانون مطابق دا څه هیڅ خبره نشته چې را ډیپوان به بند شي یا به د دوی تماکو د دوی سره پاتې شي. ډیپوان د دې کمپنیانو دغه پرچیز سنټر چې دوی ورته ډیپوان وایي دغه ډیپان به د هغه وخت پورې کولاوی چې سو پورې د زمیدار سره د خرڅولو تماکو یو پانه پاتې ده د هغه پورې به ډیپان بالکل کولاوی او د دوی نه به د تماکو اخلي. سیکرټری صاحب کروندګر دا هم وایي چې زموږ سره چې کم اضافي تماکو دي دا هغه عموم د خرڅ مسله ده ځکه چې کمنیانو چې دی نو سخ کال 47 ملیون کیلو کوټه ده نو دلته کې خو دا خو غټ علاقې دي غټ ډسټرکټ دي پینزو ډسټرکټو کې تماکو کې نو کا دین دا اضافي تماکو پاتې شي د بس حل کی
زبا په دې خپل دا وګم چې قانون په دې حواله سره ډیر زیات واضح ده کم چې سرپلس تماکو ورته موږ ویل شو اضافي تماکو چې اگر د کوټې نه اضافي شي او کمنیان خپل کوټه پوره کوي واغره ذمہدار سره پاتې دا تماکو به په دې کمنیانو باندې پاکستان ټوبیکو بورډ دوی ته به دوباره دا الټ کوي او هر زمیدار نه با داغه تماکو ټول په دې کمیارو باندې خرسيږي د یو زمیدار سره به هم اضافي تماکو نه پاتې کیږي.
سیکرټری صاحب سخت کال لدام په لیدو کې راغلي چې آزاد کاشتکار چې کم دي اغي سرم د تماکو غم ده داغي به تاسو حل زله ولا کوي یا اغي تب تاسو لاره سرګنده وي
جی وقاص خان آزاد ګروورز یا آزاد کاشتکاران حق دي چې چا سره د کوم نه اګریمنت نشته د اغي لپاره هم زه دا وایم چې د هغوی تماکو به هم کراغ وسره اګریمنت نشته خو هم بلغه ته مکو په دې کمیانو باندې خرسي کی دا غیب هم موږ استیمیټ اخلو دا غیب نمبر به موږ ترازی دا غیب ته مکو هم خرسي کی آزاد برور دیم بالکل مطمئنه اوسېږي آزاد کاشکاران چې چا سره اګریمنت نشته دا غیب ته مکو هم بالکل خرسي کی په دغه کې به هم څه هغه ته رکاوټ ناراضي.
سیکرټری صاحب د ان ار وی عموم د یو غټه مسله ده په تماکو کاشتکار سره چې اغه تا سو کمنیانو دا ویلی مو چې ان ار وی به موږ تاسو نه اخلو اوس ډیرو خلکو دا کړلیم دی د کمنیانو اړخ نه د ټوبیکو بورډ اړخ نه په دې باندې سپابندیم شته خو سه کمنیانو کروندګرو سره لوس کړو چې موږ تاسو نه ان ار وی اخلو باغې حق لبانې بدوي سکے
نو زه ذمہدارونو ته د پیغام ورکوم چې دا ځلې پاکستان ټوبیکو بورډ چونکې یو سپیشل حالات دي نو دغه د خرص په کمنیانو باندې موږ کوشش کوو او ان شاء الله خرص پشي دا غریب هم یو پانه د وسره نه پاتې کیږي خو زه هغه ته د یو پیغام ورکول غواړم یو درخواست ورته کوم چې دا ستاسو د فصل لپاره دغه وریټیانې چې دی سواته شو سپینډانډې شو علي شیرې شو د ان ار وی دا ستاسو د فصل لپاره یو ډیر غټ تھریټ دی نو مهرباني وکړئ د دې کرل بالکل بند کړئ.
ډیر مننه ستاسو سیکرټری صاحب. کتونکو اوریدونکو څنګه چې تاسو اوریدل سیکرټری صاحب په خپل خیالاتو اظهار وکړ او تاسو ته دومره معلومات پکار دي چې د کاروندګر چې کم تماکو کری او هغه په دې وخت کې خرڅی نو دا غي د پاره د بهاله دا غي د طاقت د پاره په قانون کې دلته کې ډیر خخ قانونونه دي په افغانانو باندې تاسو وګونه موړه او د پاکستان ټوبیکو بورډ چې کم عمله ده کم افسران دي تاسو چې سم سلیوي نو دوی سره نیخ په نیغه ملاقات کوي او د دینه هدایت اخلي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو
مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د اگست په اتمه نیټه باندې په بلوچستان کې چې کوم وکیلان په بمی چاودنو کې وژل شوي وو د دغه وکیلانو د عکسونو او د دغه پیخي پینټینګز شرجیل بلوچ چې یو ځوان دی هغه کړی دی په دغه باندې د ډیو رادیو خبریال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته په دغه ویډیو راپور کې وړاندې کړي.
تیر کال د سیول هسپتال په خونړۍ پیښه کې وژل شوي وکیلان د خلکو هیر نه دي بلکې د ټولنې د زړسوان د خلکو احساسات یې نور هم راپارولي دي چې ولې دومره په منظمه ډول باندې د یو ځانګړي کام په وګړو باندې نه یوازې په کوټه بلکې په کابل او په پېښور کې د دوی په وینو باندې ځکه سره وي. د بلوچستان د بولان د سردرو د مچ اوسېدونکي شرجیل بلوچ چې له ډېرې مودې څخه په کراچي کې استوګن دی ویل چې د بلوچستان په ترنګلي وضع کې د وکیلانو دغې خونړۍ پیشي د ده پر ژوند باندې ډېرې منفي اغیزې وکړې.
یہ کام کرنا شروع کیا اور ان تمام شہدا کی پورٹریٹس جمع کیں اور کوشش کی کہ میں ان کو ایک سرخ سلام پیش کر سکوں.
دا تھا سوسی د شہیدانو انزورونه ویني په 2014 کې د اگست پراتمه باندې قتل شوی دی. له هغه وروسته ما دا کار پیل کړی دی. د ټول وکیلانو انزورونه مراغون کړل تکل می داو چې ودوی ته سرخ سلام وړاندې
تو میرے سرخ شہزادوں کو ایک سرخ سلام.
نوزما ودی سرو شہزادگانو ته سر سلام. شرجیل بلوچ که څه هم د پیښې له لحاظه ډاکټر دی وی چې په دغه پیښه کې د بلوچستان د وکیلانو یو نسل له منځه ولاړی. ډیری کونډې او ډیری تیمانې تر شا پرېښودل. د دوی د اوښکو په درناوي کې ما د خپل قلم لپاره سور رنګ انتخاب کړی چې په دغه پیښه کې تر 50 زیات وکیلان چې وژل شوي وو د هغو انځورونه بشپړ کړي دي او اوسې له کراچي څخه دلته کوټې ته هم راوړل چې د بلوچستان د عالي محکمې په ودانۍ کې د نندارې لپاره کښېښودل. د دې مرام دا دی چې یوازې د واکدارانو پام و دغه پیښه ته یو ځل بیا رااړول دي. شرجیل بلوچ وایي چې تصویرونه مې جوړول نو دا ټوله وکیلانو له ما سره دوی ټولو په دلایلو باندې خبرې کولې او شهادتونه یې هم راڅخه غوښتل چې زموږ په قتل کې کم خلک ککړ وو هغه ولي ټوله په مقابله کې ووژل سو و عدالت ته ولې نسو وړاندې ولې چا استعفا نه کول او ولې څوک ماتله نه کړل. شرجیل بلوچ وایي چې تر ټولو زیات د باز محمد کاکړ عکس ډېر ستړی کړم. څو ځله راځه خراب سو. هغه په دې چې باز محمد کاکړ راته ویل چې تیر کال د اتم اګست را په دې خوا زما یو زوی شیرباز خان سي ژژېدلی دی د هغه عکس دې ولې نه دی جوړ کړی. شرجیل بلوچ وایي په دا پیښه کې د 45 وکیلانو په شمول ټوله 3 کسان وژل شوي دي. دا ټوله ماشومان کله ما پوښتنه وکړي چې ته خو له خبریالۍ سره اړیکې لرې زموږ پلرونه سي مړه سو په تېر یوه کال کې د دوی قاتل ونیول سو او که نه د دې پوښتنې ځواب به څوک ورکوي. حمید سمسور وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټ.
زمږه یو ساده خبری خپرونه چې د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه تاسو نه خبرنی غا په ریډیو باندې اوریدو په ټي وي باندې مولي دا ډیره مننه کوم چې سره ملګری وي ټیکنیکل اړخ ته زمږه سره همکارانو زمږه پروډوسر او شعیب زاده او زمږه سره انجنیر زو وچک او جان د هغوینه هم ډیر زیات مننه کوم. راتلونکو پروګرام به هم تاسو ته زمږه همکاران وړاندې کوي. په ریډیو باندې به دغه پروګرام اوري نو موږ سره ملګری اوسئ. دا لا پامه